پایان میرسه. خدا نگهدار.
درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. ایران څباندې 4 میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4 می پوري له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د ایسایی د ادارې لوري ورکړل شوی اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوی چې له ټاکل شوی نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکي کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې یوازې شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورټ لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر دوه تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخمن وي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالي، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورس په ورستوي کلونو کې په دې هدف منځل کیږي چې د پښتو ژبه پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس سخدریز ډلې د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربن له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د چهار شنبې د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شوو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړه وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهار شنبې په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې وویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته وویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولس مشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهار شنبې په ورځ وویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. و په ورچې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. په بل ریپورت کې به مولا داسې لدې خبر کو چې په داسې حال کې چې له ایران نه د افغان کډوالو جبري ایستل دوام لري، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وایي په جلاوطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته یې د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسته وړاندې کول له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالي کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د افغان خبريالانو له ایستلو ډډه وکړي. د بنسټونو تازه په یو ګډه اعلامیه کې نړیواله ټولنه هم غوښتي چې د خبريالانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقوقو ملاتړ او نورو هغه زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتیدنې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې میشه او شمیر افغان خبريالانو ازادي رډیو ته ویل په دې هیواد کې لګڼو ننګونو زورونه واندې ستلو لګواخ سره مخ دي. دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې نور تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبريالانو د ایستلو بهیر د درول غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان خبريالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوار لس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبريالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ډله ییز او خپلسري ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلا وطنۍ کې افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بې پولي خبريالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغو 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبريالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبريالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینو میشتو افغان خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ سي. له دې ډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبريالې انیسې دریا چې له یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یو غوښتل راپور کې نوم خبر سي او لته رودري او کلونو راهسي حالت اوسي کې هم ازادي راډيو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوښمن سم کمه مذاکره کنن.
د پاکستان له حکومت مودا غوښتنه ده چې لطفاً یو مودا دې مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونو ولاس واخلي. خپل شاهدانه چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مون بیرته دیپورت کوي، زمون او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي. ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې پر روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزوي خبريالانو د سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار له امله نه دی نیولی. د بی اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یون ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاستو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاست کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواده ایستل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې په پاکستان کې د خبريالانو په اړه یو شمېر نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې افغان خبريالان د خپل هیواد ته نستنی. یوازې پاکستان نه دی چیرې چې افغان کډوال هغه کار سوپی لستن سره مخ دي. په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم چې میلیونونه خلک ورغلي دي، دغلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپارولی. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پوخا د 1403 هجري کال تر پایه د اعتبار وړ و، نور به یې موده ونه غځول شي. په ایران کې مشت افغان کډوال بیا وایي افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیاره او ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
اوس یې نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نه شي د کار پیسې نه درکول کېږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کېږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15,000,000 تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر اته ویشتمې نېټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورمه به مو باطله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نه شي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، زه به څه کوم.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزه ځنګړي امتیازات تر لاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاسک ایران کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هره ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,03,900 په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د تیر کال په 13 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي وه چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تونلارو ډلو د شتون او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړي. د روسیې تاس خبري اژانس تیر ورځ په یو رپورت کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او له هغه خوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت بیا دا څرګندونې بې بنسټه بللي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي سوداګریزې اړیکې لري، خو په افغانستان کې د تونلارو ډلو لوري د ګواښونو په اړه د دغه هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډلې امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډیر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي، او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هېواد کې هیڅ کوم خپل سري ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هېوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هېوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د داعش ډلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یو هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تیر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څه هم د داعش ډلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هېواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي، او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بيخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی واقعي حقیقت دی، او دا کولای شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د می پاتې ویشتمه په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستیو امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دوستانو زمغغلا ازادي راډيو ناوري. چین او طالبان او حکومت په خپل کې نګدي اړیکې لري، خو پر دې سربېره چې چین په افغانستان کې هم په پخواني جمهوریت کې او هم اوس د طالبانو له حکومت سره په ډیرو لویو اساسي او بنسټیزو پروژو کې د پانګونې ژمنې کړي او یې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو تر اوسه پورې هم په ځینو لویو پروژو کې عملي اقدامات نه تر سترګو کېږي. سما همکار اسمت ساروان په همدې اړه باندې د افغان ډیپلوماټ، البته پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز سره خبرې کړې دي. د ښاغلي جانباز څرګندونې اورو. زه فکر کوم
چې تر هغه چې طالبان او اوسنۍ حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړی یو بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او سبغه د نړۍ ټولنا او د سیمې هیوادونه په هغه باندې سم پوه نه شي، سره خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي. نو د دې احتیاط کار او ډیر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل ډیر بچی توګه په ډیر د محتاطانه پورته کوي. تر هغه زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویې پانګونو وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویې پانګونه افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب.
چین
بله جنبه صاحب، اما مشبینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنیو چارو وزیر له سوانی وی ونی یا شاوخای وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
تر هغه چې ما معلومات کړی دي او د چا خبره هغه منابع وایي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا ښاغلی البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایانو سره، دغه تاسو اوسنی ډېر متشبث ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېر لوی سرمایه گذاری کوي په اشخاص، په همدغه حاکم و ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین بس پر بل زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاری کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول اندې اوسېږي، د مدیریت اندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه که هغه د دوی رقیبان دي، په منځ کې او کا هغه ګلې ټپلې شي چین پرې کوي چې ګار لمی هغه فعال دامات ته
ډېره مننه کلن راته وایس د متقید په دې وروستي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و یوه موافقه درې سرو خوا وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوې دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه خو هغه نه قسمت کې زو فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي دا لارا به د سندول شي دا تقسیمات به د سندول شي خو زه د دې رفق د څه ما سوچ د څه دی دا هغه ځای چې زه دا یو څه سارم فاغلی سوان دا فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یو سیاسي لوبي کار شي متاسفانه افغانستان ترڅو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي ترکیچ لا هم لانځي زیاتېږي. زه به کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډېره مننه
جغرافیه د سپټ افغانستان طریقه تر اوسه
پوهه ډېره مننه سلامت و سید سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ ښاغلی غوث جان بازو.
دوستان ول غوث جانباز سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدا چې د طالبانو د حکومت او د چین ترمنځ په احتمالي همکاري راڅرخیده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعته وسمح کله دی چې اسما بل همکار را شو بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلا وطنۍ کې د خپل کارونو په لړ کې ماشومان ته دوه سنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په دې اړه باندې پام وکړی اسما د همکاري چمتو کړی ریپورت ته.
زه ډېر دغه ښه احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه د هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولې چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنان را دومره تشویق شما چې حتا ترته ما دانن لزان سره کول وکړ غریسو پر رسم کې نور هم همداسې کتابونه چاپوم او رسوخ د خپل هواد لپاره خدمت وکم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله دا چې د ماشوم د ادبیاتو کورې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سم دستی د زری کړکی ادبی جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي رادیو ته وویل
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شوه چې د زری کړکی له لوري جایزه ترلاسه کړه. خوشاله یم، ډېره زیاته دې لپاره خوشاله یم چې هغه زحمتونه سي استلسیول هغه قدردانی کیږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو دولس کتاب چاپ کړي چاته د خزو دي. د دغه ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په نهویشتمه په جلا وطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د یو کلن کېدو په ورځ ته خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغه کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکاري چاپ کړي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړي چې دوی په تیر یو کال کې ګڼي فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړي او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کرکتون کې په دې نظر دی چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.